سلامونه او ستوري مسیح د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزا عبد الله کاکړ کله کوم یله د چروغ جوړه خوشاله بایس په دې غړي کې د یو څمیر ریپورتونه شننی او تفسیر لرو او د سړي پروتون دا دی چې د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا ځخه پر جاسوسي دارو باندې په عدالتي چارو کې د تورونو لګولو په اړه چې سپریم کورټ کوم اسخود نوټس اخیستی و دا غن نه اوریدل شوی دا به د سړي پروتو په پیل کې خبر د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط د سود نوټس اوریدنه روانه ده. په شمالي وزیرستان کې پولیس او یو سیاستوال په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا په ګډون د اسرایلو یو شمیر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرایلو په یوه هوایي حمله کې د یو خیریه ټولنې د اوه کارکونکو وژل غندلي دي. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان چیف جسټس وایي چې د عدلي په خپلواکۍ کې به برید ونزغمل سي. د سپریم کورټ لخوا نن د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط تاسخود نوټس اوریدنه پیل شوه. پر دې مکه چیف جسټس قاضي فایز عیسی وویل کېدای سي په راتلونکي وخت کې دوی پر دې اړه فول کورټ جوړ کړي. وروسته د مقدمې اوریدنه د اپریل تر 9 پورې وځنډول شوه. د یادونې ده چې دوه ورځې مخکې قاضي فایز عیسی د شپږو ججانو د خط نوټس واخیست او د دې لپاره اووه کسیزه جرګهګۍ جوړه کړه. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د استخباراتي ادارو لخوا د ججانو په کار کې د مبینه مداخلې په اړه سپریم جوډیشل کونسل ته د مارچ په 15 خط لیږلی وو. وروسته پر دې مسله د چیف جسټس او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ترمنځ ملاقات وسو. تر لیدنې وروسته د مارچ په 13 د یو کسیزه تحقیقاتی کمیشن جوړولو منظوري ورکړه سو. پخوانی جج تصدق حسین جلانی د کمیشن مشر وټاکل سو خو هغه د دې اودې له قبولولو انکار وکړی. تر دې وروسته چیف جسټس د شپږو ججانو د خط له خپلې خوا نوټس واخیست. د پاکستان استخباراتي ادارو پر دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې په وار وار ویلي چې د ملک په سیاسي او عدالتي چارو کې مداخله نه کوي. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر ته د عدالت د سپکاوي نوټس ورکړی دی. دا نوټس یې له دې قبله جاري کړی چې د اسمبلی سپیکرانو د عدالتي حکم باوجود تر دې دمه د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولونکو څخه سوګند نه دی اخیستی. نن په دې اړه په پېښور های کورټ کې د کیس تر اوریدنه وروسته دغه نوټس جاري کړل شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف مخکښ علي امین ګنډپور وایي په صوبای اسمبلی کې د ښځو او کډیتونو پر چوکۍ کامیاب شوي کسان به سوګند اخیستو ته نه پرېږدي. هغه د اپریل په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه 13 چوکۍ کې د تحریک انصاف او سینه احتیاط کونسل حق دی.
کچا حلف حق جوړی شي نه چې پردی حق باندې ډکه وای آئین خلاف ورزی کوي هغه ته حل تل پرې دا ما پارٹی کم خواتین دی هغه حق دی ما پارٹی کم اقلیت والا دی هغه حق دی اګه پر بازار جنگی جا ټیم پر جنگی جا کم ټیم پر ما دا آئین دا قانون ما ته اجازه را کوي.
ګنډپور د پاکستان د قانون لمخې ځانګړي چوکۍ په ټاکنو کې د ګټې په تناسب ګوندونو ته ورکول کېږي. د تحریک انصاف غړو د فروری په انتخاباتو کې د آزادو امیدوارانو په توګه سیالي کړې وه چې تر بریا وروسته سنی اتحاد کونسل سره یو ځای شول. پېښور های کورټ او د انتخاباتو کمیشن دا چوکۍ پر نورو اپوزیشن ګوندونو ویشلي خو تحریک انصاف د دې پرېکړې پر ضد په عدالت کې درخواست تور کړی. وسوالو په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا بریدونو کې یو سیاستوال او یو پولیس افسر وژل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روشان زیب رسنیو ته په لیږلې معلومات کې ویلي چې د اپریل پر 2 په میرامشاه کې د جمعیت الاسلام فزرمان یو ځایي سیاستوال مولانا نور اسلام نظامی د مسجد کور ته روان و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې نو مړی ووژلې او خپله وتښتېدل. بلخوا د میرعلي د تاڼي یو پولیس چارواکي محمد زهیب نن مشالې ډول چې بریدګرو د سمیع الله داوړ په نامه یو پولیس په خپل کلي حسوخیلو کې ویشتلی دي. دغه په وینا د پولیسو پلټن روانې دي خو تر اوسه څوک نه وڅوي نه دی. کومې وسوالې ډلې د دې حملو ذمواري نه ده قبل کړې. په شمالي وزیرستان کې پروان 2023 او بخښي په شمالي وزیرستان کې په 2023 کال کې 15 هدفي بریدونه سوي دي او بخښي دا په 2024 کې دي. د چین حکومت وایي هیله لري چې پاکستان به خپل خاوره چینی وګړو او پروژو ته بشپړ امنیت برابر کړي. پرون د چین بهرنی چار وزارت پر پاڼه د خپل ویاند وانګ وین بین د خبري غونډې متن خپور کړي چې پکې راغلي د پاکستان د ترګري ضد کار ملاتړ کوي او په دې اړه له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دي. وین بین زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د وژل شوو چینایي وګړو قاتلین باید سزا شي او تمه لري چې پاکستان به یې ژر ونیسي. د مارچ پر 16 15 چینایي وګړي او یو پاکستانی ډرایور د شانګلې په بشام کې په ځانمرګي موټر بم برید کې ووژل شو. دوی پر داسو ډیم کار کولی تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د امریکا په ګډون د اسرائیل یو شمېر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرائیلو په یوه هوایي حمله کې د یوې خیریه ټولنې د اوو کارکونکو وژل وغندل. دا کار د دې باعث شو چې یو شمېر خیریه ټولنې فلسطینیانو ته چې د لوږې سره مخ دي د خوړو رسول ودرول. د نړۍ د مرکزي پخلنځي یا ورلد سینټرل کچن پر اوو کارکونکو د اسرائیلو پرونی برید د امریکا هغه هڅې له ګواښ سره مخ کړي چې غواړي له قبرص څخه غزې ته د مرستو رسولو لپاره سمندري دهلیز پرانیستي. د امریکا ولسمشر جو بایډن بیګا پر اسرائیلو کرک انتقاد وکړ او ویل دا پېښه ښیي چې اسرائیل د ملکي وګړو خوندیتوب ته کافي پاملرنه نه کوي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه واوریدل. پروانه غړي کې د جننو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د جاسوسي ادارو د لاسوهنو د تورونو په اړه د اسخود نوټس اوریدنه پیل کړي. کارپویا څنګه ارزوي؟
قسمتی خبر اس پکې دا دا یو پارٹی کیا گمان دا کی چې دا د مونږ طرف کوي او د نورو پاټو گمان دی چې دا د یو مخصوصي پارٹی طرف کوي. نو لکه دا لکه عدالت مبارک یو خبره نه ده.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي له حکومت د نم نن کسٹم پیډ گاډو په اړه غوښتنه کوي. غوښتنه یې ده وړوکی اختر رانږدې سوی په درزیانو د جامو د ګنډلو رش دی، خو ځینې خلک د درزیانو له قیمتونو څخه ناخوښه دي.
چا ته فریاد وکړو؟ درزی خپله مرضی راخستی، جامو خرڅونې والا بېله هغه یې چې لاور نه ګران دي. نو دا درزی ته ویر شي 1200 1500 څه به مرضی وي ورته اعلان شي.
د افغانستان قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت ترازو. د پاکستان سپریم کورټ نن د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا د لیکل سوي خط په معاملې د اسخود نوټس کیس په اړه اوریدنه وکړه. څو ورځې وړاندې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو چیف جسټس قاضي فیضی سات په خط کې لیکلی وو چې جاسوسي ادارې په عدالتي چارو کې مبینه توګه باندې لاسوهنه کوي او باید پلټنې وسی. حکومت د دې تورونو د پلټنو لپاره د پخواني چیف جسټس تصدیق حسین جیلاني په مشرۍ یو کمیشن جوړ کړی وو، خو جیلاني له مشرۍ څخه معذرت وکړ. نن د اوریدنې پر مهال چیف جسټس ویلي چې د عدلیې په خپلواکۍ کې به هیڅ بریدونه ونه زغمي. نورحال د راشد خټک په ریپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ اوه کسیزه بینچ په 3 اپریل د اسخود نوټس لاندې د هغه تورنو اوریدنه پیل کړه چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو لخوا په استخباراتي ادارو لګول شوي وو. د بینچ مشري چیف جسټس قاضي فیض عیسا کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو په 15 مارچ چیف جسټس ته لیږل شوي یو لیک کې په استخباراتي ادارو تور لګولو چې دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې فیصلې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. د اوریدنې په مهال چیف جسټس قاضي فیض عیسا وویل چې د عدلیې په زده هیڅ ډول تیری د زغملو نه دی. دوج سپریم کورټ په دې ریفرنس اوریدنه هر ورځ کوي او دا هم امکان لري چې د راتلونکو اوریدنې لپاره فل کورټ راوغوړي. د اسلام آباد های کورټ ججانو د خط په پلټنو لپاره حکومت ته ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جیلاني په مشرۍ کې یو کمیشن هم اعلان کړی وو، خو ځینو وکیلانو او سیاسي ګوند تحریک انصاف ته سپریم کورټ نه د دې معاملې په خپل نوټس اخیستو غوښتنه کوله. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه وایي چې دا معامله داسې په اسانه نه ختمیږي، ځکه چې اوس په دې کې سیاسي ګوندونه هم برخه اخلي. د سپریم کورټ د لومړۍ ورځې د اوریدنې په اړه مشال رډیو ته وویل
دلته اوس مسله دا پېښه ده چې دې کې یو طرف ته خدا عدالتي خبرې دي، قانوني خبرې دي، بل طرف ته د دې دا چې کومه مسله ده دا سیاسي ده، دې چې کوم پهلو دی هغه ډېر لکه خطرناک موږ ورته ویلی شو. یو لکه بدقسمتي خبر اوس پکې دا ده غټه چې لکه اوس یو دا تاثر جوړ شو چې ځینې ججانو باره کې یو پارټي ښیا ګمان دا کوي چې دا زموږ طرف کوي او د نورو پارټو ګمان دی چې دا د یو مخصوصي پارټي طرف کوي. نو لکه دا یو امپریشن چې کم جوړ شوی دا لکه عدالتونو باره کې یو ښه خبره نه ده.
د جسټس تصدق حسین جیلاني د کمیشن مشرۍ نه معذرت کولو نه پس سپریم کورټ ته های کورټ ججانو د خط په خپل نوټس واخیستو او د اوریدنې لپاره یې اوه کسیزه بینچ جوړ کړو. تحریک انصاف او ځینې وکیلان اوس هم په دې بینچ اعتراض کوي او د فول کورټ غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا بار کونسل د عیني کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه وایي چې دا یو قانوني او انتظامی ستونزه ده او د عدالت له لارې هواریدای شي. د پدې حق له مشال رډیو پښتنه داسې جواب
انشاء الله تعالی دا به ثابت شي. پولیټیکل خلک بخپل کار کوي یا یې خو بخپل بکاسی دي خو به حیثیت د کرد یو طالب علم زه خو په دې نظر ورته ګورم او دا به خواهش ده چې دا مسله حل شي د ایگزیکټیو انټرفیرنس هم ختم شي دا ټول سیزو په بلیک اینډ وایټ کې راشي او دا به کیږي ان شاء الله دا چې کوم خلک په دې دغه باندې دا بوتل غواړي نو دا زیده داسې ځکه چې تر څو پورې زه قاضي پیژنم قاضي سره زموږ ډېر کلوز انټریکشن پاتې شو او د سر چې کوم دا نور کانسټیټیوشنل دي ته کانسټیټیوشنل ججز وي دا هغه ججز دي هغه ټایپ چې کوم دي کړو نو دې د عید او د قانون ډېر سخت د دې کایل دي چې بالکل اکارډنګ ټو دی بک په چلیږو نو دا به سره لشاري دا خلک یو ښه ریزلټ پته ان شاء الله تعالی روزي
د سپریم کورٹ په اوکسیزه بینچ کې د چیف جسٹس قاضی فائز احسان علاوه جسٹس سید منصور علی شاہ جسٹس یحیٰ اپریدی جسٹس جمال خان مندوخیر جسٹس اطر من اللہ جسٹس مسرت ہلالی او جسٹس نعیم اختر افغان هم شامل دي د ریفرنس اوریدنه د سپریم کورٹ په ویب سایټ او یوټیوب چینل نیخ پنیغه خپریږي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
التویا د پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو اتحاد غوښتنه کړې چې د هیواد په سیاسي چارو کې د فوج مداخلت ختم کړي چې په دې اتحاد کې پښتونخوا ملي ګوند بلوچستان نېشنل ګوند پاکستان تحریک انصاف جمعیت اسلامي وحدت المسلمین او سنی اتحاد شامل دي د اتحاد غړو پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال دیارلس نکاتي ایجنډا هم وړاندې کړې چې پکې په عامو ټاکنو کې د مبینه ټګیو د پلټنو د لادرکه کسانو موندلو ترڅنګ ځینې نورې خبرې هم شته دا چې د اتحاد غوښتنې به پوره سي او کنه او دا به د دوی لپاره څومره ګټورې وي په دې اړه د شانواز ترکسي رپورټ اورو
د شپږو سیاسي ډلو اتحاد غونډه کې ویل شوی دوی په ملک کې د عسکري ځواکونو په زور د اختیاراتو نیولو غیر آئینی ګام ته په بد نظر پوري د اپوزیشن دغه اتحاد په 2 اپریل اسلام آباد کې غونډه شوی او اولنۍ غونډه کې د دیارلس نقطو یا خبرو یو ایجنډا هم جاری کړي آیا دغه غونډه به وکړي شي چې ګینې د دوی په ایجنډا کې شامل خبرې پر ریاستي ادارو ومنل شي مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د کراچي د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان کړی ده
ڈیپ اسٹیٹ کا سیاست میں مداخلت کرنا انتخابات کو
ڈیپ اسٹیٹ پر سیاست کے لاس وہانا انتخابات کے لاس وہانا اور خاریان اور رکول ہر یو چیز اپوزیشن اتحاد جوڑے گی پا عوام کی دا قبولیت دو پار دا غناری ضرور رہی و بدقسمتی بھی ادا دا چی تیر اتحاد نا او دا موجود اتحاد ہم لدے دا پار جوڑے گی چی گنی دا ڈیپ اسٹیٹ سر معاملات سمکی و اقتدار تا لارا ہم ہوا رکی اس چی کم دا حزب اختلاف جوڑے گی دا تیر وقت رو کشان کارا دا چی عوامی مسئلے خوبر اچتا بھی
ماضی کی طرح ظاہر عوام کے مسائل کو تو اٹھائیں گے
دا پاکستان تحریک انصاف پر دفتری ایکس اور فیس بک پانو دا جارشی ادری صفحات دا غنڈ دا حال او ایجنڈا لکھ ترمخ اولین نکتہ کی لکل شوی دا آئین بہر وقت دفاع کی گی او دا ملک دنن او یا بہرنی معاملات دا پار با فیصلی دا پارلمان دلاری کولی شی او کدغ سے ورشوا حیث فیصلہ با نمانلے کی گی په دویمه نقطه کې لیکلي دوی د 8 فروری انتخابات مسترد کوي ځکه دغه کې نتیجې بدل شوې او په ټوله نړۍ کې د ملک به احترام شوی دا دریمه نقطه کې لیکلي شوی غیر منتخب خلک د مقتدر قوتونو په زور د درغلي او د لارې ګمارل شوی دوی غوښتنه کوي چې مقتدر قوتونه د سیاست نه لاس واخلي او د آئین د لاندې د خپل ذمہواری پوره کړي څلورمه نقطه کې ویل شوی سمدستي د انتخابي اصلاحات وکړي شي چې پکې د پوز او استخباراتي ادارو هیڅ عمل نه وي چې راتلونکي کې رون آزاد او غیر جانبدار انتخابات وشي پنځمه نقطه کې لیکل شوی په آئین کې د اترسن ترمیم ان اف سی ایوارد او په صوبای خود مختاری گزارونه په برید ګڼل کېږي دوی به دغه شان برید مقابله کوي شپږمه نقطه کې لیکل دي دوی د صدارتي نظام دراوستو اراده هم ردوي هیڅ څوک په پرینګ دي چې د پارلمان سرلوړی ته زیان ورسوي و ما نقطه کې بیا لیکل شوی د عمران خان په شمول د ټولو سیاسي بندیانو ضد مقدمه ختم کړي شي او دوی د آزاد کړي شي دوی دا هم لیکلي د میډیا هغه کارکونکو چې د سیاسي انتقام ښکار شوی هغه د ستاینې وړ دي اته ما نقطه کې بیا لیکل شوی دوی د میډیا کارکونکو چې پکې زنانه هم شامل دي دغه شان د سیاسي جمهوریت وکیلانو او د بشري حقوقو مبارزینو ضد حکومتي ادارو لخوا غیر آئینی ګامونه غندي او غوښتنه هم کړې ده چې د ریټایر جرنیلانو ججانو او د خپل خوښې د سرکاري افسرانو د نوکرۍ موده غځول دي بند کړي شي نهم نقطه کې لیکلي دي دغه اتحاد په ټول ملک د عوامي سرلوړۍ بحالي غواړي او د اف سی او نور ادارو د لارو د اختیاراتو په زور د اخستو دغه غیر آئینی او غیر قانوني عمل ته په بد نظر پوري په لسمه نقطه کې بیا دا لیکلي دوی په ملک کې د سیاسي کارکونکو په زور د بیدرکه کولو او د دوی د اوران شوي مخونو مړي غورځولو باندې سخت د غم او خفګان څرګندونه کوي او غواړي چې ټول بیدرکه شوي خلک ته آزاد کړي شي. یولسمه نقطه کې لیکلي دي، موجوده ګرانی، بیروزګاری، د بجلی او د ګیس په بیو کې زیاتوالی او د حکومت شاهانه خرچو ته هم په بد نظر ګوري. دولسمه نقطه کې بیا دا لیکلي دي، دوی د ملک د اعلی عدالتونو د ججانو لخوا دا چیګنی دوی ته د استخباراتي ادارو لخوا دړکی او کارونو کې لاسوهنه کیږي، د دغه غندنه کوي او دوی ژمنه کوي چې د ملکی میډیا او د عدالتونو د ازادۍ په دفاع کوي. په دیارلسمه او اخیری نقطه کې بیا لیکلي دي، د سرکاري ملازمینو غلطو خارجه او داخله ناکامه پالیسي او د وجه ملک کې سیاسي کړکیچونه دي او ملک په نړۍ کې یوازیتوب تلار دی. د دغه نه د وستلو لپاره دي داخله او خارجه پالیسي او جوړولو اختیار منتخب پارلمان ته ورکړی شي. د حکومتي عسکري چارواکو لخوا خو په دغه غونډه او ایجنډا خبره نه ده شوې. البته تیر وختونو کې انتخاباتي کمیشن دغه شان داوی رد کړی دي او ویلي دي دوی په انتخاباتو کې هیڅ درغلي نه دي کړی، انتخابات رون او د آئین په مطابق شوي. عسکري چارواکو هم تیر وختونو کې ویلي دوی په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي، د آئین او د قانون په مطابق خپلې ذمہواری پوره کوي او ملکی دفاع ته ژمن دي. شانواز ترغزه، مشهد ریډیو، پېښور.
د پاکستان سینټ له پاتې دیر چوکۍ څخه پرون د 19 لپاره انتخابات وسل. د سینټ ټولې 48 چوکۍ خالی وي. د دغو چوکۍ ډکول لپاره د مارچ پر 10مه 13 کسان لا وارلمخه بلا مقابله منتخب سوي. پرون په خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی کې دا ټاکنې ونه سوې، ځکه چې په ځانګړو چوکۍ سیټونو د بریالي سو سیاستوالانو د سوګند مسله په عدالت کې ده، نو ځکه د انتخاباتو کمیشن هلته انتخابات ځنډولي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډپور مشال ډي ټول چې دی به هغه خلک سوګند اخیستو ته نه پرېږدي چې ځانګړي سیټونه ورته ورکړل سوي دي. د ځانګړي چوکۍ پر سر لانجه ولې رامنځته سوي او قانوني حیثیت یې څه دی، په دې اړه له غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وایي دوی به هر ممکن کوشش کوي چې د الیکشن کمیشن لخوا نومول شوی د ښځو او اقلیتونو مخصوص غړي سوګند پورته نه کړي. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور دا خبره له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د هغې وروسته وکړه چې تیر ورځ الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د سینټ انتخابات په دې وجه وځنډول چې د اسمبلی سپیکر د اسمبلی د 15 مخصوص غړو نه سوګند نه دی اخیستلی. خو وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وایي دا د دوی حق چې د پښتونخوا په اسمبلی کې په 13 د ښځو او اقلیتونو په مخصوص نشستونو کې 15 دوی ته ورکړی شوی وو.
ما خو حلف اخیستی ده، زه خو دا بلو باندې که چا حلف حق جوړیږي نه چې پردي حق باندې ډکه وي آئین خلاف ورزی کوي هغه ته حلف نه پرېږدم. چور ما وس ده د پاکستان آئین دپاره د خپل کم ما بینډیډ دی، ما خلکو کم خلکو ورکړی دی، ما پارٹی کم خواتین دی هغه حق دی، ما پارٹی کم اقلیت والا دی هغه حق دی، اگر دا پارا بزر جنگی جان ٹائم پوری بزر جنگی جان کم ٹائم پوری ماتا دا آئین دا قانون ماتا اجازت را کئی انشاءاللہ دا جیلی کم کسان دی جیلی حلف خلی دا کوئی پبل منڈیٹ بانے زبای رکاو کوا ما ہوئے لکن قانونی طریقے باندے کم ٹائم پوری ماتا دا جنگ گنجائش تا زبا قانونی طریقے باندے اگر پوری بزر جان.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو ټول 13 مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته د 8 فبروري د انتخاباتو د ګټې په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی احتیاط کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل. په خیبر پښتونخوا کې د سینټ د انتخاباتو د ځنډول وروسته د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د سرګندونو په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په صوبه کې حزبي اختلاف او حزبي اقتدار له په شریکه د معاملې حل کول پکار دي او پکار ده چې زر تر زره صوبه د دې آئینی بحران نه وژغورل شي.
د تحریک انصاف حکومت ته هم د دې خبرې پته ده چې هغه د کمزوري کړی ده چې هغه د پارټۍ الیکشن اول په ټیم باندې نو کړ به هغه جماعت تلاړ چې هغه سره دا معاملو کې قانوني کمزوریا نه وي چې هغه قانوني تور باندې عدالت کړی کنه عدالت تور تنور کې لګیا دي دا خو نه ده کنه چې تک چرته سیاسي پارټۍ خدا نه دي اسار کړی اوس په کار ده چې د صوبې مسلې چې دي بس مخ کې روان شي دوی بس صرف سیاست غټل وړي دا وخت چې کم دی دا سیاست غټلو نه دی دی وخت کې د معاملې د ټیکولو دی دا معاملې ټول ټیکېدل په کار دي دا صوبې چې دا د ډېر زیات مشکلات دي دلته خلک زیات غریبانان دي دا مخکې تل پکار دي چې دوی مخکې لاړ شي او وفاق ته هم یو داسې جسچر ورکړي چې یار مونږ سیاست نه کوو مونږ د صوبو چلول غواړو چې د خلکو د مسلې دي حل شي نو کدی دا نه کوي عمده کنفرنټیشن کوي لانجې کوي یو بل سره نو اس مسئلہ بم حل شدہ پنځه کال بم تیر شي.
یاد دیوی چې پیښور های کورټ تر دې وړاندې د مارچ په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر ته د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې د مخصوص غړو نه د حلف اغیستلو امر ورکړی وو. خو د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی او د پاکستان تحریک انصاف ځینو نورو سیاستوالو د پیسلې ته د بیا کتنې اپیلونه په پیښور های کورټ کې داخل کړي دي او د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا هم په پیښور های کورټ کې د سپیکر په ضد اپیلونه داخل کړي شوي دي. تېره ورځ الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د سینټ د یولسو سوکو د انتخاباتو د ځنډولو په اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو او اقلیتونو د مخصوص غړو نه د حلب اغیستلو پورې په پښتونخوا صوبه کې د سینټ انتخابات ځنډولي دي.
په شمالي وزیرستان کې دوه حملې سوي. وسلوالو په دې هدفې بریدونه کې په میرامچا کې یو ځایي سیاستوال او په میرالي کې یو پولیس په خپل کلي کې وژلی دی. پولیس د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې د پیښو پلټنې کوي او بریدګر به نیسي خو وسلوال تر حملو وروسته تښتېدلی دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغو بریدونو ذمهواري نه ده منلې. عمر وزیر نور حال راکوي.
د اپریل په دویمه میرالي او میرامشا کې وسلوالو یو پولیس سرتیری او بل د جمعیت علما اسلام فی یونین کونسل چیرمین په هدفي بریدونو کې وژلې دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخانزه بیګاش په رسنیو ته ویلي چې میرامشا پاکستان مارکیټ مخې ته سو مخ پټو وسلوالو د جمعیت علما اسلام فی یونین کونسل غلام خان منتخب چیرمین مولانا نور اسلام باندې برید وکړ، ځای پر ځای ووژلو او برید کوونکي وتښتېدل. د دوی په وینا هم پرون مازدیګر دویم هدفي برید میرالي هسوخیلو کې شوه، چرته چې د وسلوالو یو ګروپ د هسوخیلو اوسیدونکو او پولیس سب انسپکټر سمیع الله په هدفي برید کې وژلې. نو موړی وویل چې د نامعلومو وسلوالو زید ترهګرې زید پولیسو مقدمه درج کړې، پولیس پلاټن کړی. تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلې. د دې پېښې په اړه په ټولنیزو رسنیو د ځایي خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا غبرګونونه مخې ته راغلي. د شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام فی ځایي مشرانو خالد جان داوړ، احمد الدین فرهاد او مولانا رشید الله سره مو چې د ګوند منتخب غړي وژل کې دوه په اړه د موقف اخیستو لپاره تماس ونیو، نو د ګوند ځایي مشرانو د رابطې سربیره هم هیڅ دریز وړاندې نه کړ. د ملي جمهوری غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ بیا مشال ریډیو ته وویل چې د کلونو راهیسې ځوانان، مشران، دینی عالمان او سیاسي وګړي په وسلوال بریدونو کې وژل کیږي، خو حکومت خاموشه ده. نه هم چرته د بریدونو ککړ کسان گرفتار کړل شول.
دا یو سلسله ده نه معلومه روانه ده چې تر دې دمه په وزیرستان کې شپږ سو نه زیات کسان په دې نه معلومه لړۍ کې شهیدان شوي دي. او ریاست ښکاری داسې چې په دې هر څه باندې داسې ځان ننګره کړی دی چې مطلب اډو داسې سړی محسوسوینه چې دا د دوی په ذمہواری کې راځي. د وزیرستان ولسته پر مونږ کوښتنه دا کوو د ریاست نه چې ټول عوامل دې په کار راولي او هغه ژوند د هغه وخت لري د وزیرستان خلکو ته یقیني کړی شي کوم چې د دنیا ټول معذب قومونه په خپله خوره باندې د خپل واک اختیار مطلب هغه ژوند یقیني کړي. مایوسي ورځ تر بله په زیاتېدو ده. پاغه کرونو کې زمنګ درې او زمنګ سکیورټي فورسز بوختي چاغړ اټو د دوی په ډومین کې راځي هم نه او د امن او امان چې کوم بنیادی مسله ده د دینه به خستر کې پټې کړی.
د فروری په لومړۍ نیټه هم میرالي کې وسلوالو یو بل ځای کس په هدفي برید کې وژلې وو. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د جنوري په لومړۍ نیټه هم میرالي کې وسلوالو د بنو سیدون کې د غلطه په هدفي برید کې وژلې وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه 15مه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونو پیښه شوې وي او دا غوړان د 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او سلوي پیښه شوې وي چې تر اوسه په دغه ټولو پیښو کې سلګونه ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاسي مدني فعالان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران پکې وژل شوي، ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړي خو وسلوال ورځ تر بله زیاتېږي، په خلاص مړ ګرځي او خلک وژني. د دوی په وینا خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند دي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د غلطۍ وسلوالو ضد کاروایي توندې کړي، سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس له شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان څخه زو د جنوبي وزیرستان خلک وايي په ګمرک یا کسٹم کې د نادرا د نارجستر سوي ګاډي د نور ضلعو ته لتاګه ځخه نه بندوي. دوی غوښتنه کوي چې دا ګاډي په ضلع کې دننه ګرځېدلی شي، نو ځکه باید د نورو سیمو ته هم دا سفر اجازه ولري. چارواکي وایي د نامنی له ویرې دا کار نشي کولای او پکار ده چې د امنیت لپاره ټول نان کسٹم پیډ ګاډي ثبت شي. اشتیاق مسیح دې پاړه رپورټ راکوي.
سویلی وزیرستان او سیدن کی دے حکومت نا غوښتنا کوي چې د ضلع نان کسٹم پیډ ګاډیو ته د ملک نورې ضلعو ته د تاګ اجازت ورکول د پوره د زر ګامونه پورته کی. د سویلی وزیرستان پر ضلع تاجرون اتحادی مشر ملک ریاض مسجد ویایي چې د اکسایز محکمې یې په ضلع کښې د بې کاغذو ګاډیو رجسټریشن کړی دی، خو د ملک نورو ضلعو ته به دا ګاډیو د تاګ بندیز لګولی شوی دی.
نان کسٹم گاڑی دی ٹوٹل ضلع شریف راکی میں سے مرجر شوی دی نو دے دغش په شفاف طریقہ سرا رجسٹریشن وشو بقاعدہ دے ایکسائز کی مینا روغلی وی دے پشاور نا پہاڑ ضلع کے دغه چار وکړلا دز مشتا چکی میں اجازت ای دغه رجسٹریشن په ستا بندے اغه صرف دتا په ضلع کې دای دغه ضلع کې تطلای رتلای شي بیا غره بهر نشه تلای اغه مش دای د کیم لمبار چې د گاڑی مشتا ملاو شر دای پشاور نا بقاعدہ روغای اغه نمبر 13 میر ور لگاولی دی مش دای ای چې رس بقاعدہ حکومت په ستا باندې اعلان وشي چې میزو ټانګي خان بنو پېښور اسلام آباد کراچی چې پاکستان هر ضلع ته تلای شي او خلک هم فائدہ نه وکړي او حکومت ته خزانه ته ډېره فائدہ دو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند غړی عمران مخلص ویایي چې د سویلی وزیرستان ضلع جنگ ځپلی دو د ځکه حکومت دا د ضلع نان کسٹم پیډ ګاډیو رجسټریشن کښې د ضلع خلکې د پوره د اسانتیاوې جوړې کړي.
چې د میزو په علاقه کې چې نان کسٹم پیډ کیم ګاډی دی په 2018 کې چې کله 25 وا ترمیم وشو اټه زم شو، نو لہذا میز د پاکستان د آئین هر شیک په میز بند ولاګېد. خو هلته د میز سره یو جی ګاډی وي چې هغه د ډېر وخت نه وي د میز د خپلې کورینې د پوره د خپلې سوارلۍ د پوره د یغې رجسټریشن وشو د ضلع سره، نو لہذا وس میز ګورنمنټ ته دا اپیل کی چې میز ته دا گاڑی تخلص کا دے اسلام آباد پورا پغون پاکستان کے جگہ چے میز تا گاڑی کڑی دی خوشیر کے صرف دے لور وزیرستان دے پورا میدودی دے میز دے پورا صدا سے قانون سازی نہ تو شویے.
خود ڈیرا اسماعیل خان ضلع ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محکمے مشر اصغر وزیر مشال ریڈیو تا ویائی چے وسویلی وزیرستان کے امنیتی حالات پواجا گاڑی رجسٹر کڑی شوی دی.
گورنمنٹ کی حکیم تسکیم تو سیئی دا ہوئے دے سیکیورٹی پرپس دے پرا شیلی کھڑائی ہوئے چی یو گاڑائی مومنٹ کو پٹھائی پر بیٹھ کے جے گاڑی شناخت کے جی جی دا گاڑائی یہ چا دے گے پر اے نمبر بیری آکے رجسٹریشن ایس سچ داس نو کہ پدے یا ڈیوٹی جمع ہوئے یا فری شوی دی، یعنی پدا کہ گورنمنٹ تا پیسہ نہ دو جمع شوی ہے او اس کا آہا فرس کے چلون دے دی بھی او بیا پراپر کسٹم پیکاوی جا جی کم نام کسٹم پیٹ دی او سا کسٹم یا پل طریقہ کار دائی دا خوص مگر گاڑی پس وہ کسٹم نہ کی سیدھا اچھے ہونے وشی جو ہے دے ایرے کوٹ ڈیسائیڈ کے بھی دے کسٹم ہونا چھے بدا دا کسٹم دے اٹھی پیشی کا نا کا زبط تشی میزی چھے ونسی میزی کنفیسکیٹ کروی میزی سٹیٹ تا زبط کروی.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د خلکې نان کسٹم پیډ ګاډیو ته د ملک نورو ضلعو ته د تاګ اجازت ورکولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي چې د ضلع غریب او بېروزګاره خلک د دغې ګاډیو نه ګټه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خپل کرای څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور ایک امنګ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره لا سا یاد ال لوګي لا سا نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک به کی پورته کړي کلاشن کو جناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي. د خبرونی د اولی نمایي منسته را رسیدلی په دوه نمایي کې درته د افغانستان او سیمه په اړه باندې نور ریپورتونه لرو. خو اوس د خبرونو لنډیز. د پاکستان چیف جسټس وایي چې د عدلي په خپلواکۍ کې به برید ونه زغمل سي. د سپریم کورټ لخوا نن د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط تعصب نوټس اورېدنه پیل شوه. پر دې موقع چیف جسټس قاضي فایز عیسی وویل چې کېدای سي په راتلونکي وخت کې دوی پر دې اړه فل کورټ جوړ کړي. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر ته دوهینی عدالت نوټس جاری کړی دی. دا نوټس له دې قبله جاری کړی چې د اسمبلی سپیکرانو د عدالتي حکم باوجود تر دې دمه د ځنګلو چوکۍ ترلاسه کوونکو ته څخه څوګند نه دی اخیستی. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا بریدونو کې یو سیاستوال او یو پولیس افسر وژلی دی. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روشان زیب رسنیو ته په لیږلو معلومات کې ویلي پرون په میرامشا کې د جمعیت ارمنستان یو ځایي سیاستوال مولانا نور اسلام له مسجد کور ته روان و چې وسلوالو پرې ډز وکړې او وایي وژل او دوی وتښتېدل. بلخوا د ادمیرالي دانې یو پولیس چارواکي محمد زهیب له مشاډډ ټول چې بریدونو د سیف الله داور په نامه یو پولیس په خپل کلي هڅو کې وژلی. د چین حکومت هیله لري چې پاکستان به خپله خاوره چینایي وګړو او پروژو ته بشپړ امنیت برابر کړي. د اپریل په دومه د چین بهرنیو چارو وزارت پر پاڼه د خپل ویاند وانګ وینبن د خبرې غونډې مطلب خپور کړي چې راغلي د پاکستان د ترګري ضد کار ملاتړ کوي او په دې اړه له اسلام آباد سره په نږدې اړیکو کې دي. او د امریکا په ګډون د اسرایل یو شمیر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرایلو په یوه هوایي حمله کې د یوه خیریه ټولنې د اوو کارکوونکو وژل وغندل. دا کار د دې باعث شو چې یو شمیر خیریه ټولنې فلسطینیانو ته چې د لوچو سره مخامخ دي د خوړو رسول ودروي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي او ورلډ سینټرل کچن په اوو کارکوونکو د اسرایلو پرونو برید د امریکا هغه هڅې له ګواښ سره مخ کړي چې غواړي له قبرسه غزې ته د مرستو د رسول لپاره سمندري دهلیز پرانیسي. او سم د خبرونې په دوه نیمای کې درته د افغانستان په اړه څو ریپورټونه لرو. بیا به ځو خیبر ضلع ته او دارنګه به پېښور او کوهاټ ته هم ځو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر مشر د افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د بودیجې د اوسني تمویل په اړه اندېښنه ښولې او چا په خپل نوي ریپورت کې چې د افغانستان بشري وضعیت په اړه خبر کړی دی. د اندریکا راتوات له قول لیکلي د افغانانو اوسنۍ اړتیاوې او ورسره د څو مرستو ترمنځ لوی واټن شته چې ژوند ژغورونکو مرستو په رسولو کې به خنډ رامنځته کړي. برخه یو شمېر بېوزله هم وایي ورځ تر بله یې ستونزې او اړتیاوې ډېریږي. جزئیات د امید زهرمل په ریپورت کې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی اندریکا راتوات د افغانستان بشري اړتیاوې او ورته د رسیدو پلان د ملاتړ او تمویل په اړه اندېښنه ښیي او وایي له دې صندوق سره د اړتیا په پرتله یوازې شپږ سلنه مرسته شوي. اوچا د افغانستان بشري وضعیت په اړه خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته خپور کړی د ښاغلي راتوات له قوله لیکلي داسې مال چې دوی د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د 3.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې مګر له دې صندوق سره تر اوسه یوازې 290 میلیونه ډالر مرسته شوې ده. هغه لوی واټن چې د اوچا مشورې د اوسنۍ اړتیاو او شته مرستو ته په کتو د ژوند ژغورنې کومک رسولو پر وړاندې لوی خنډ بولي. اندری کاراتوات په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره د پاملرنې او ملاتړ دوام یو اساسي ننګونه بولي او زیاتوي د هیواد پیچلو سیاسي شرایطو او طبیعي پیښو ځپلی او زیانمن کړی او چټک بشري غبرګون ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړی همغږي کوونکی په افغانستان کې وچکالۍ ته هم اندېښنه ښیي او وایي د اوبو سرچینې په وچېدو دي او دا کال هم لکه د تیر په څیر په شدت وچ پیل شوی دی. هغه زیاته کړي د تودوخې زیاتوالي د اورښت دودیزه اورېدنه ګډه وډه کړې او له همدې عمله اوبو ته د خلکو لاسرسی په جدي توګه محدود شوی دی. د اوچا مشر چې د یوناما مرسیال هم دی په افغانستان کې په جنسیتي برابرۍ او د نجونو او ښځو حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو په ثابتې ژمنې هم ټینګار کوي او دا یې هم ویلي چې د دوی لپاره د ټول شموله او خوندي چاپیریال رامنځته کول او د ژوند په ټولو برخو کې د معنا لرونکي او فعال ګډون ملاتړ ته دوام ورکول اړین دي. هغه له طالب چارواکو سره د اوسني بنبست د حل لپاره اصولي تعامل او معنا لرونکي خبرې اترې مهمې بللې دي. خغلی راټواټ پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره د خپلو ژمنو پر بنسټ مالی مرستې دوه چنده کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم وایي فقر ځپلي او ورځنیو اسانتیاو ته یې لاسرسی ډېر کم شوی دی. د کابل اوسېدونکی امید وایي بې وزلۍ دومره مجبور کړی چې نور وطن پرېږدي.
یوه اونۍ هره ورځ سهار 8 بجې وختي چوک ته تلم چې کار پیدا کړم. آن هغه سخت کار هم نه و. اوس مې لاس ورور پلار او مور ته اوږد دی. د څلور اولادونو پلار یم.
د هلمند د مارجې ولسوالۍ اوسېدونکی خیال محمد بیا د مؤسساتو په مرستې د نیوکې تر څنګ وایي چې خلک د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی.
خو زموږ په کلي کې په ستنه کې داسې خلک شته چې د ماښام په ډوډۍ وس او توپک او قدرت کار نه کوي. نو زما هیله او ارزو دا ده چې دغه مؤسسه چې کومه پر د خلکو باندې دغه خوراکي مواد ویشي، نو دا باید داسې خلکو ته ورکړي چې هغه ستړي خلک یې معنا د ماښام ډوډۍ نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې اوچا د مارچ په 10 نیټه خپل راپور کې ویلي وو په روان 2024 کال کې به 3.1 میلیونه افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېر یې نجونې او مېرمنې دي.
او سم خوست زو پرون د خوست ګڼو اوسېدونکو د ځوانانو په نهم ګډ روژه ماتي کې ګډون وکړ. د روژه ماتي تابع کوونکي د برنامې موخه د خلکو ترمنځ د یووالي ټینګښت، همکاري، د روحیې پیاوړتیا او لسونو ته د راتلونکي او هیله ورکولو هیله ورکول وشو. دل دوی په وینا د دې برنامو یا پروګرامونو پایل د شاوخوا دیر شو کسان له روژه ماتي سوي، خو د هر کال په تیرېدو پراخ سوي او سږنۍ روژه ماتي کې 10,000 کسانو ته د ډوډۍ تابع سوي وه. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست سرګونو اوسېدونکو د دې ولایت په ملي لوبغالي کې د ځوانو فعالانو په نوښت په سږنۍ ګډ روژه ماتي کې برخه واخیسته او دا برنامه د خلکو د یووالي، د دوی ترمنځ د همغږۍ د ډیرښت او ولسونو ته د مثبتو پیغامونو په لیږدولو کې ګټوره وبلله. په خوست کې د ځوانانو ګډ روژه ماتی چې له څو کلونو را په دې خوا جوړیږي، د هر کال په تیرېدو سره یې مینهوال ډېر شوي دي. د برنامې یو تن تابعیا کوونکي فرهاد الله الهان وویل
خوست تل میلمه پاله او په وطن ولس خاوره ملن مین ولسونه لري. دغه خاطر مونږ وپتیله چې یو ځل بیا د یووالي ټغر وغوړوو او تر څو د خوستي ولسونه او د ځان سره د نورو ولایاتو کسان هم په دې ټغر راټول کړي، د یووالي په ټغر باندې یو ځای کښېني، ګل ډوډۍ وخوري او روژه ماته کې د وطن او د هیواد ولسونو لپاره دعاګانې وکړي تر څو د بل ترمن مینه او محبت او لطف زیات شي.
د خوست ځوانان لکه څرنګه چې د ملي مناسبتونو لمانځلو ته لیواله دي، په همدې توګه خپل مذهبي مناسبتونه هم په پراخه کچه لمانځي او د دوی دا نوښت اوس کرار کرار د هیواد نورو برخو ته هم په خورېدو دی.
بصیر الله خوشحال د نورو ولایتونو له کشر او ځوانانو مداخله ده چې دغه څه د یووالي روژه ماتي جوړ کړي تر څو نور هیوادونو ته دا معلومه شي چې نه یوازې خوست بلکې په ټوله کې ټول افغانستان یو به امن هیواد دی.
محب یم الحمدلله په ډېر ښه انداز تیارې روان دی. دغه شان روژه ماتي د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او یووالي یو لوی سمبول دی.
په خوست کې د ځوانانو ګډ روژه ماتي ته له خوست سربیره د ځینو نور ولایتونو میلمانه هم ورغلي ول. دوی ویل دې ځای ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو د خلکو ورتګ نړیوالو ته د افغانانو د سوله خوښونې پیغام لري. د پوهنتون یو تن استاد پروفیسور جاوید مومن ویل
نن د یو کوچني افغانستان د وحدت بیلګه چې ټول یو بل ته لاس ورکړی دی او داسې یو روژه ماتی تیار کړی ده چې نه یوازې دا په افغانستان کې به دا پراخه کېږي او بالاخره یو پیغام ده، بلکې نړیوالو ته په نړیواله کچه دا پیغام خپرېږي چې افغانان د مینې خلک دي، افغانان د یووالي خلک دي او افغانان سوله غوښتونکي خلک دي.
د خوست ګڼ اوسېدونکي داسې مهال د ځوانانو په ګډ روژه ماتی کې برخه اخلي چې اوس مهال د دې ولایت په خلکو کې او د ځوانانو ترمنځ هم په وړه کچه په شنو او غرهی زوسیمو کې روژه ماتی دود شوي دي. د دا ډول برنامو ګډونوال د خپلو ناستو او خوړو انځورونه په ټولنیزو شبکو کې هم خپروي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ کې ځینو کسانو په لږې پانګونې وړې کارخانې جوړې کړې او د ځانونو ترڅنګ نور خلکو لپاره هم د کار زمینه برابر کړې ده. د دې کارخانو ملکان وایي چې دوی ته برښنا ورسېږي او په داخل کې د تولیداتو خامو موادو ته لاسرسی ډېر سي، نو د دوی واړه کاروبارونه به ډېر وغوړي شي. بل لوري ته د یادې سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ځای کې پر کار د بوختو کسانو شمېر د روزګارو خلکو په پرتله ډېر لږ دی. نورحال نجیب الله لو خیر راکوي.
که څه هم په افغانستان کې بیکاری او د خلکو اقتصادي کمزورتیا یو عام ستونزه ده، خو بیا داسې کسان هم شته چې هڅه کوي د لږو امکاناتو څخه په استفاده ځان او نورو لپاره کاري بوختیاوې پیدا کړي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ په شهر نو بازار کې ځایي اوسیدونکي بابرګل دانش په لږې پانګونې د بوټونو او سپلیو وړه کارخونه جوړه کړې چې د ځان په ګډون څو نور کسان هم په کار بوخت کړي دي. بابرګل دانش د خپل کارخونی په اړه مشال راډیو ته وویل:
ولا زه خو خپل لږ کوټ پاکستان ته راډیو ته پاره مې وکړم، مکسر ما وخت داسې پر شون دوکانو بیا مې د کوزي کارخانه ول دي ډېر فریکټ کې لګیا و سمو ته دا احساس پیدا شو چې مکسر ته د خپلې متکې کې داسې کارخانه جوړه کړم چې لاس کاسو ته او تو کاسو ته خپل واسو ته مې کړم داسې کارخانه جوړه کړم داسې مسؤل په مو کاروبار اوسه جوړ.
هغه کسان چې د بوټونو او سپلیو د جوړولو په کارخونه کې په کار بوختي وایي د خلکو او ځوانانو لپاره د دایمي کارموندنې یوازینۍ لاره د لویو او وړو فابریکو جوړول او په اوږدمهاله پروژو پانګونه ده. د یادې کارخونې یو کارګر عبداللطیف وایي:
نو د حکومت نه دا پیغام لرم چې باید په هیواد کې د بوټ او د چپلو کارخانې زیات شي، ځکه دا به کارخانې چې دي دا په سلګونه نه بلکې په زرګونه ځوانان
بلدوری طبیعی یو شمیر ځوانان چې کار او بوختیا نه لري له اړوندو ادارو او هغو بهرنیو مؤسساتو څخه چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په فعالیتونو بوختی دي دوی لپاره د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. د څمکنۍ اوسیدونکی اسلام ګل مینوال وایي:
او د دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې دلته پروژې دایمي کې د اقتصاد لپاره کار وکړي، ځکه چې بیروزګاري زیاته شوې ده، اکثره خلک راوتلي بازار ته، عام د عقل دي چکنۍ ول دومره زیات شوې دي چې حساب یې نه کیږي. دولت نه موږ غوښتنه
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله ټولو سره مرسته نشي کولی. په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت د بېوزلۍ کچه لوړه کړې ده. له دې سره د هغو افغان ځوانانو شمیر هم ډېر شوی چې د کار روزګار په لټون په خطرناکو لارو نورو هیوادونو ته د تاک زړه ښه کوي.
اوس د افغان کډوالو په اړه رپورټ لرو. د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې تر اختر وروسته د افغان کډوالو د ایستلو سلسله بیا پیل کړي. دا ځل د هغو کډوالو د ایستلو خبره کېږي چې افغان سټیزن کارډونه لري، خو افغان کډوال وایي په افغانستان کې لا هم بشپړ امن نشته او اقتصاد په ټپ ولاړ دی، نو په داسې حالاتو کې به یې ستنېدل بشري ناورین رامنځته کړي. فرحه چنواري له ځینو افغانانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې راغلی دی.
ما نوم دی راجولی، شپاره سوکالو بیم، د بالا شنواره ما دا ګلان خرسو، دا لاس گجری خرسو، غاړی میلیونه خرسو. زه 2500 روپو راوړم، د 500 روپې به ګټم.
دا یو گجره پسو
دا په یو نیم سل
دا اوسر ګلاب دی.
سور ګلاب دی مونږ کاډونو سی چې کله د غراشی بس بیا بزو د خیرانو نه جی است یارم نه کړه، بس مونږ دلته مزدور کار، مونږ دلته مزدوری چې اوم لګي بیا به مراز مونږ خپل لشل په مزدوری کو خواري کو.
تا خپل افغانستان لیدل
نه؟ زه دلته پیدا شوم، دلته اوسېږم، لا تر اوسه مې نه لیدل. دلته په دې کینار روټ باندې اوسېږي، کډ میټاون کې پلارم بخپو مانی مازوره دی، نورونم څوک سپیل نه لګي، که څوک ګلان خرسه څوک وې پر شیشه سپاکې د گاډو ما به سبق ویل نه، بس مونږ چې راغټ شو د مزدوریا نه کو سرې
او خاموش طالبم کړه
ولی نه خو دا چا خو خني سرجی چې دی چوکې په زم چې قلم لاس کې څنګه وخوې. مونږ مال دفته پنځرو نه یو او درې خويندې دی واده دي،
کورم خرېږي
او کورم پکړی دی 15000 میاشتې مزا 15 په ګرو نه یو بزا کار روزګار کو الله پورا کوي. بس
زائد اور مې نه هلا سو کال وای دل دا ودا پروت کار کو شاګر دی پلان می ټیکسی چاله افغانستان کې سارے کیوم دا سبق نه و سبق باندې ډېر روپې به راځي خرچې ډېر دي سکول دا جامې دا بوټان دا کتابونه دا یو شی دا بل شی نو چې شي ګزارته کور کرای شي 1000 روپې ولته بجلی بیل سیدا شي سیدا شي دی د ماشومان ته دا شعر اړه بس ما دا درې سر دا کور ته وړل وکړه دا شرینه سبزی مزبی والو
خالدا زلس جلال آباد دا پکانی
نو 100 روپے روز پیدا کی
گٹ 300 سالور 500 یو می دا روز دا پلان می سے کار نہ کرے شی بیمار اندے
او ستا صبح سی نو سے سی رشتار وان
ولی نشتا بس کور کم نو پیسی نشتا سو افغانستان تا زونو پیسی نشتا چاغے لارے دا پارو سو مجبورین رڈے را ماما دری کورو نے
لارے 100 روپے غواڑ
یو لکا 1000 روپے چمنگ بے شو نہ باسی دی جنا چاندی مل کے اسی دی
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره کتکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په پېښور کې خلک د روژې لګرانی نو خلاص چې د اختر اړوند شانو نرخونه پریشان کړي دي. په بازارونو کې ګرځېدونکي خلک وایي ګرانی دومره ډېره ده چې د هر شي په اخیستو بیا بیا سوچ کوي. دکانداران هم وایي چې خلک ګرځي سودا به یې کوي خو اخلي نه. د دې وجه د اقتصاد خرابوالی او روزګار کمی دی. په دې اړه د وسیم سجاد رپورټ اورو چې بازار کې د خلکو په شور پیل شي.
د پیښور په بازارونو کې ګڼه ګوڼه شور او پر نرخ پاسون روان دي. پر پاکستان کې اختر په داسې حال کې نږدې شوې چې ولس په ملک کې ګرانۍ سخت اغېزمن کړې. په بازارونو کې مې د یو شمېر خلکو سره خبرې وشوې. ډېرې ګیله کوله چې د اختر لپاره سوداګانی نشي کولی ځکه چې نرخونه د اسمان سره خبرې کوي. د اختر د سودا لپاره د پېښور ټریډ سنټر ته ورغلی ریاض احمد خان راته خپل حال صدا سے بیان کړ.
حالات دا سدي چې مونږ کوم شیز د غوته ورلونو هغه بس نه کا زمونږ د رینج لمباري حالات ډیر زیات د مارکیټ اوچت دي. مونږ خپل هم ډیر پریشان کړو. بچیم دي ځان نه خو به هم زه گزاره وکړو. بچی دي سدي چې بچی خو گزاره نه کوي. په یو شیز غوته کی دي چې ولا نه خلو امام بده خبر چې ولا الو زمونږ د وسنه بار دي.
په بازارونو کې د پلورونکو قصه هم دا غستون کو کم نه و. زیاتره پر دکانونو د اخستونکو پر تمه ناست وو. پر ځینو دکانونو د سیلونو یا د شیانو پر کم قیمت پلورلو پرچیز وړاندې وې. آن تر دې ځینو پلورونکو بازار ته د ورغلي خلقو د پام را ګرځولو لپاره پر کم قیمت د پلورلو نارې هم وهلې. په شفی مارکیټ کې د کالیو پر دکان ناست سید راشد علی راته خپل زړه سداسی تشکلو.
دکانین دکانداری باندې خوړې زیات اثر پرې وته دي. کنه کښته مونږ 10000 روپے سیل کولو اوس مونږ 2000 روپے سیل راغلي. او شپې خو مونږ راځو خو دکانداری شته نه. کم دکانداری به کېدو خلک به راتلو شوق سره به راتلو. دکانداری خلکو سودا به غستو اوس پته خرید نشته. راشي او ګوري تپوسو کې ریټ تپوسو کې او بیا لاړ شي غستې نشي خلک.
په پاکستان کې کم سے کم تنخواه د 25000 نه تر 30000 پاکستانی روپو پورې ده. خو پر پېښور کې مزدوران هر ورځ د کار نه ملاوېدو ګیله کوي. بی وای پر مشکله په میاش کې د 15 نه تر 30000 روپو پورې مزدوري پیدا کولی شي. په روانه اونۍ کې د نړیوال اخبار انډیپندنت اردو راپور کړی چې په پېښور کې د یوې کورنۍ چې پر 3 تنه چې په ښځه خاوند او یو بچی مشتمل وي د 12000 نه 15000 پاکستانی روپو پورې خرچ راځي. د انډیپندنت اردو خبریال اظهار الله پر دغه اړه مشال رډیو ته وویل
مخکې کا یو پیسو والا سړی یا مالدار کسو هغه به اختر له 3-4 جوړې غستې نو وس هغه دوه کړي دي یا یو کړي ده یا مخکې کا یو داسې درمیانه طبقې کې چې کوم د میډل کلاس فیملی وای هغه به مخکې دوه جوړې غستې یا به په 15000 جوړه غستا نو هغه وس کما کړی دا په 2000 اخلي په 1500 اخلي او دغه سره د چې کوم دغه توي قوتي فروخت نو توي نو هغه هم ورسره کم شوی دی. د تیر یو نیم یا دوو کالو په نسبت باندې نرخونه چې کم دي نو هغه تقریبا ډبل شوی دی، اوس داسې دی چې ټریپل شوی دی.
د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک د روان وخت شمیرې ښایي په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه د شل سلنې نه زیاته ده، او پر تیر کال کې د ګرانۍ شرحه د 15 سلنې نه زیاته ریکارډ شوې وه، کومه چې د تاریخ تر ټولو لوړه وه. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
په کوارټ کې خلک د روژې ختمېدو ته خوشاله دي، خو د اختر لګښتونو اندېښمن کړي دي. وایي درزیانو یا خیاطانو نرخونه بېخي لوړ کړي چې له وجې خلک د نوو جامو په ګنډلو بیا بیا سوچ کوي، خو خیاطان وایي چې بجلی او تارونه ګران شوي نو ځکه مجبور دي چې بیې زیات کړي. ممتاز بنګش رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې درزیانو د جامو ګنډلو بیې لوړې کړې دي. د چمبئی سیمې اوسیدونکي مطهر خان مشال ریډیو ته ویلي ګرانی دومره زیاته شوې چې یو غریب سړی نشي کولی چې اختر لپاره ځان ته نوې جامې واخلي او بیا یې په درزی وګنډي.
چا ته فریاد وکړو؟ درزی خپله مرضی راخستی، جامو خرڅونې والا بیل هغه یې چې لاهور نه ګران دي، نو دا درزی ته ویر شي 1200 1500 سب مرضی وي ورته یې لانه شي که ورته وایې ریټ وخوی نشته. دا مو سره غریب سړی به یو جوړه کم سے کم ډیر کم وي 4000 چادرې سلور بچی وي 16-17000 دی له لاړو سب دا دال مالا اور باندې بند وای ہوئی خخواسی نه پغه بند ما پاریز دا غریب پروژو کې پروت نه پاریز دا تاسو د لاس رړی دی ټماټر واړه وای غویخي والا باندې ریټ لگاوی او دا درزی په کوم قانون کې رسی.
سناولا یو افغان کډوال دی او په کوارټ خار کې د جمو ګندلو دکان دی. درزیانو د جمو ګندلو بې ولې دومره لوړې کړي؟ د دې پښتنې په جواب کې مشال ډو ته وویل هر څه ګران شوی، د دوی خرچي هم دومره زیات شوی چې اوس په ارزان نرخ خلکو ته جمی نشي ګندلې.
دلته چې کومه ده مونږ ګوټ راوړو نو دلته بکرم ده پکې بیا داسې د بجلی خرچه شي، نو دا هر یو شی چې کومه دي د تیر کال په حساب سره چې کومه دي موجوده حالت کې یو پر ټریپل شوی. مونږ 1000 روپۍ سوټوالو یا کمیسال 1200 روپۍ سوټوالو نو مونږ ته مغه مونږ په پکې راځي. مونږ خپل مجبورۍ د وجه چې کومه ده بس دې کار ته نه شي کنه مونږ ته پکې څه منافع نه پاتې کیږي. په الحال اوس مجبوری ده څه وکړو، خپل کار خو نه شو پرېښودل. اوس ریټونه دي په ځای ودرېږي نه، او دلته گا کم پکې هغه کوي چېړ کوي چې یاره تاسو ریټونه اوچت کړي.
په اړه مو د یادې ضلعي مرستیال کمشنر عثمان اشرف سره خبرې وشوې، نو د مشال ریډیو ته وویل د نرخونو کنټرول قانون تر مخې ضلعي انتظامیه د ضروري توکو یو لیست لري چې د هغو نرخونه تنظیم کړي. د دې لیست تر مخه دوی د جمو ګنډلو نرخونه نشي تنظیمولی. دا پرایس کنټرول اکټ دی. په دې پرایس کنټرول اکټ کې یو لیست جوړ کړی شوی. په لیست کې ضروري توکي ښودل شوي دي. د دې لیست تر مخه چې کوم توکي په دې کې ښودل شوي مونږ د دې توکو بیې ټاکو. په دې ضروري توکو کې د جمو ګنډلو نرخونه نشته. مونږ په انتظامی توګه کله کله د دې نرخونو ټاکلو هڅه وکړو، خو دې لپاره مونږ څه قانوني دستاویز نه لرو. په هیواد کې هر کال اختر لپاره نه یوازې د جمو ګنډلو بلکې د پیزار او د لباس بیې لوړې شي چې ځایي خلک ورسره د ستونزو سره مخامخ شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د پیزارو د پیزارو خبره کو د سوات اوسیدونکو یې سږ کال د ګرانۍ له وجې اختر لپاره پیزارو نسي اخیستی. شکایت کوي چې پروسږ کال په نسبت سږ کال د پیزارونو بیې دوه چنده زیاتې دي. دوکانداران بیا خپل شکایت کوي چې سږ کال خلک پیزارونه ډیر نه اخلي، نو له دې وجې روزګار هم متاثره شوی دی. نیاز احمد خان له دوی سره خبرې کړې، راځي وایو.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوښ میره سره خلک د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمونه جوړ شوي پیزارونه واخله، تر پلاستیکونه جوړ شوي پیزارونه هم میلاویږي. د منګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکي د کالام اوسیدونکي ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر روډ ته بوټان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي، وایي چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وتی دي.
هغه ځین خپل لیک کشر روډ ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو برس کرے ما په 45 پتریال سو دي سمیا اغستې روډ ته میا اغستې اوس داږي 8000 روپیه نو هر یو شی چې د دومره دغه شوی دي ډیر زیات ایکسپنسیو دي. نو غزوه مچ دا غریب سړی په 1500 روپے کې دا روزي دیاړي کې ډیر ګران دی چې هغه اختر مناو کې ډیر ګران خبره. نو بس
مطلب خدار سړی چې دا
نو غزوه مچ هغه هم جاړي غریب خلا زما تاسو یې کنه چې غریب سړی 1500 روپے دا روزي دیاړي علي هغه پر ډیر ګران دی. پلاستیکو چینا خو دې وسه خو کې هغه د سټیزن کې راوخ کې چې دا غي او لیدر کې فرق نشي زیات خلک هغه استعمال
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلې د مانکوټ نوابادي چې د بیکری روزګار کوي وایي چې ماشومانو ته ارزان پیزار اغستو ته راغلی خو دغه هم ګران دي.
اوس راغلی ما هغوی چې لیټونو له پیزار رالواله ډېره زیاته مهنګایي ده اوس
ګرانه
مخکې 500 روپۍ میلاوېدل اوس 1200-1500 روپۍ داسې میلاوېږي نو ډېره زیاته مهنګایي ده. مہنگائی دا گرانی دا پخلا بجلی میں گرانی دا بالکل دکور خرچی دا سر پورے کی
پیزار خرڅون کې د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د خپل لپاره سوداګرې راوړي خو سخت کار د زیاتې ګرانې له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم پنیمه نشته.
زموږ پیسې ډېره زیاته کمزورې شو د هغې د وجې سونه تقریبا 80% امپورټ کیږي نو د هغې د وجې ګرانې ډېر زیات راغلي او تقریبا زمګ په سیل کې خو تقریبا 50% کمی راغله دی وجه چې څوک فوټ کول نش او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو یو دوه یا درو لوال یا بیا واپس بوزو هیڅ نور پیسې راوړ بیا به دوباره راشو دی نور لګول نو ډیر زیات خلک سفر شه دي زمګ کاروبار هم سفر شه دي چې ارزان ډیر خرڅيږي چې ګران نو بیا سیل دون زمګ نه کیږي.
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18مه نیټه جاری کړې شوې شمیره تر مخه هیواد کې د تیر کال نه دی وخت ته پوري د ګرانۍ شره 20% زیاته شوه. ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتواله او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوه. د ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده. د ګرانۍ سره د عامو خلکو د غستو توان هم په یاد شر سره کم شوه. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
اوس هم د خبرون په فایل کې د روژې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اورو چې د زکات نور کولو شامل اور کول ولې شامل نه دی او توانونه څه دي. موضوع په شارجه کې مذهبي امور لارښود مفتي ذکر الله زاکری روشانه کوي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجیب الله الکوزی د رودا ته ولسوالی نه پښتنه کړی دا چې کم سړی چې زکات نه ورکي دا غي څه حکم دی. نو محترم ورونو، الله عز وجل په ډیرو زیاتو ځینو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي، تجارت، خرڅلاو، اخیستل، په بازار کې اوسېدل او مدني ژوند غوره کول، دا هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا د سینارینه او خلق دی چې تجارت خرصلا او دی د الله جل جلاله د ذکر نه نه غافل کی، کدی تجارت کی او کدی بیع شرا کی، که خرصلا او کی او که سشای خلی، خو په دغه ټول اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کی و اقام الصلاة او تجارت او کار او ژوند دوی د منزه د اقامت نه نه منې کوي و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه نه منې کوي. یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختي باید د نور عبادتو نه ځان مشغول نه کی. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکي. نو حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کوي، فرمای ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر. هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړی، زکات ورکول نه انکار نه دی کړی، مگر الله جل جلاله په قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړی دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکي، او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر او برکت دی او هغه د ځمکې د آبادۍ لپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړی ده چې کومه قطره او کومې اوبه د پاسه نه راشي او په فصل باندې راوغورځيږي دا غي ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي. او اوس په اکثر ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم دو بو کړی دی نو د دینه معلومیږي چې زکات څوک نو ورکړي نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه خلق محروم کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلكته. ما خالط الزکات نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره مګر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دا که عام مال سره شریک شي نو هغه مال هم د منځه وړي. نو دې وجې نه د زکات ورکول دا ډیر لازم او ضروري خبره ده.
د مشال رادیو خپرونې ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپلو خپرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوندې خپرونو ته زنګ وهي
00 سلور سو شل و سو سلیریشت یو سلو و سلویخت و سو نولس.